Grano کتونکو او اوریدونکو واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نا وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه کې تاسو ته ستړي مشو وایو زه مهوش چلیل
او زه بختور شاه
کډرمانو کتونکو او اوریدونکو نن د زیارت روز کال 2019 د اگست میاشتې 28 نیټه ده وخت شوی په پښتونخوا کې د شپې 10 بجې په کابل کې دی نهنی می او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د غرمې یو بجې ده جوش میری پوٹھونے لرو پدیو ساتھ خبری پرونے کی اول وقت شے دا مہم و خبرنو سرٹکو تھا
د قطر په دوها خار کې د طالبانو او امریکایي استادو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د خبرو اترو نه هم پړاو پیل شوی دی چې پکې د امریکا پوځي چارواکي هم ګډون کوي سیړونکي په دې پړاو کې د تړون نه لمندې
د امریکا صدر ڈونلڈ ٹرمپ وای پاکستان ډیر لګ او هند په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد هیڅ ګامونه نه اخلي اخوا پاکستان په خپل ملک کې د داعش ته موجودګۍ رپورټونه یو ځل بیا رد کړي خو څېړونکي وایي په ملک کې د داعش مستیالان وجود لري
او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د امریکا معتبر نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي د کشمیر په سر د هند د فیصلې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ جګړه کې دی شي نوموړي د کشمیر په اړه د هند سره د نورو خبرو اترو امکان هم رد کړی دی
ګرانو کتونکو او اوریدونکو دا او یوش می نو رپورټونه لرو وار په وار به وړاندې کوو چې تازه ما ډیوه ریډیو او ټي وي سره اوسه
ادرمن اور ادن خدا وائس آف امریکا ڈیوا دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان اندیخنا خود دلی دا چی د کشمیر د فیصلی ورستو ہندوستان چی پا کشمیر کی کم فیصلہ کڑی دا دا غی ورستو دا اندیخنی شتر چی دا پاکستان او د ہندوستان ترمینزا جگڑا وشی او پکار دار چی نڑی را پاسی او پا دے کی خبرو کی نموڑی دا خبری اتری دا امریکا متبر ورسپانی نیویارک ٹائمز سره په یو مرکه کې کړی دی او ویلی دی چې پاکستان د هندستان سره د کشمیر په سر هیڅ ډول خبرو اترو ته تیار نه دی د ریډیو رادیو خبريال اورنګزیب خان په دې باندې تفصیلي رپورت راکړي
هند وی د دې واکلند کشمیر په شخړه پاکستان سره هیڅ قسمه خبرې نشي کېدی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم وی چې هند سره د مذاکراتو هیڅ ګټه نشته او پاکستان او هند ترمنځ حالات نور هم خرابې دي شي امریکای رسوانه نیویارک ټایمز سره په یو مرکه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دی پاکستان هند سره د مذاکراتو ډېرې هڅې وکړې خو هند مثبت ځواب ورنکړو اوس د هند سره د مذاکراتو څه ګټه هم نشته عمران خان وایي موجوده وخت دوه ایټومي طاقت لرونکي هیوادونه یو بل ته برند سترګې ولاړ دي او دوی نړۍ په دې خبرداره کړې ده چې هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی نور هم زیاتېدای شي او څه هم کېدای شي وزیر اعظم عمران خان وایي د امریکای سفر په وخت دوی د امریکای صدر ډونلډ ټرمپ د حالاتو نه خبر کړی وو دوی د ملګرو ملتونو نه خواست کړی دی د هند واکلاند کشمیر کې د بشري حقونو سرغړونو جاج اغستو دپاره دی دوی خپل مبصرین هند واکلاند کشمیر ته ولیږي د پاکستان خارجه دفتر د وزیر اعظم عمران خان لخوا هند سره د مذاکراتو په بیان څه ویلو نه ډډه کړې ده البته یو مرکزي وزیر شیخ رشید مطبوعاتو ته ویلي دی وزیر اعظم پیغام ډیر واضح دی چې تر کومه هند د کشمیر په اړه خپلې فیصلې نه نوي پاشا شوي مذاکرات بنا کو
سارے مذاکرات کے دروازے بند ہو چکے ہیں باقی فیصلہ عمران خان کا
دوی وی د مذاکرات اوس هیڅ امکان نه دی پاتې شوی خو حتمی فیصلہ به بیا هم وزیر اعظم عمران خان کوي وزیر اعظم عمران خان هند سره د مذاکرات نه کولو خبره په داسې حل کړی دا چې کله نه د دوی حکومت جوړ شوی دی دوی بیا بیا پاکستان پارلیمان ته بدا ویل چې هندي وزیر اعظم نریندر مودي سره د خبرو سو واری دوی هڅه کړې ده خو هندي وزیر اعظم د دوی د ټلیفون جواب نه ورکوي هند کې انتخاباتو پس د بی جی پی حکومت جوړېدو پس همدا وزیر اعظم عمران خان وو چې تم یې سرګند کړې وه چې اوس نریندر مودي وزیر اعظم جوړ شو نو د کشمیر مسله به هم حل شي بلخوا هند واضح وی دی پاکستان سره د هند واکلاندي کشمیر په معاملې هیڅ قسمه خبرو ته تیار نه دی البته د پاکستان واکلاندي کشمیر په معاملې خبرې کې دی شي هندي مطبوعاتو کې داسې آرټیکل هم چاپ شوی دی چې هند موجوده وخت د کشمیر ریاستي هیڅ څنګه ختم کړی دی نو پاکستان دا کار ډیر وړاندې ګلګت بلتستان سره هم کړی دی او پاکستان همیش کشمیریانو ته د کشمیر په معاملې دروغ ویلی دی بلخوا د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی یې سرګند کړی دی چې سبا ورځ هند واکلند کشمیر کې سیاسي مشرانو د لوی احتجاج حق کړی دی نو کېدی شي هندي پوز هلته په عام ولس تشدد وکړي
قتل عام کو روکیے، یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے۔
شاہ محمود قریشی دا نړی نخواست کوي چې هند واکلاندې کشمیر کې د خلکو وژنې یره ده او د دې مخه دی اونې ولی شي۔ یو امریکایي تنظیم جنوسایډ واچ هم هند واکلاندې کشمیر کې د نسل کشۍ په حق لا خبرداري یا الرټ جاری کړی دی۔
گرانو کتن کو اور دن کو وائس آف امریکہ ڈیوا ٹی وی اور ساتھ خبری پرونا دا وقت دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نہ نیک پنے دوام لری تاسمگ دا وقت دا ڈیوا پا فیس بک پانا وی او اے ڈیوا باندھے ہم نیک پنے کا گورے۔ دا امریکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ وائی چې پاکستان ډیر لږ او هندوستان په هند په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد هیڅ قانونه نه اخلي۔ اخوا پاکستان په خپل ملک کې د داعش د موجودګۍ رپورټونه یو ځل بیا رد کړي، خو څېړونکي وایي په ملک کې د داعش مرستیالان وجود لري۔ په دې موضوع باندې یو تفصیلي رپورټ د اسلام آباد نه رابع پیرناور۔
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ خپل یو نوی بیان کې هندوستان او پاکستان د تراګرو ډلو په خصوصي توګه د داعش په ضد تر ټولو لږ برخه اخستونکي هیوادونه ګرځولي او دا هم ویلي چې د امریکا تر څنګ په کار دي نور هیوادونه هم د تراګرو یو تندروي جنگ وکړي، ولې چې امریکا د افغانستان څخه خپل فوج وستو د پاره خبرې روانې کړې دي۔ بل پلو ته پاکستان یو ځل بیا دلته د داعش وجود رد کړي او ویلي چې په ګاونډي هیواد کې د داعش په وجود زیات اندیشمن دي۔ امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ د خبریالانو سره تازه خبرو کې ویلي چې هندوستان په سیمه کې موجود دي خو د تراګرو په ضد عملیات نه کوي، او پاکستان که څه عملیات کوي نو هغه هم ډیر لږ دي۔ د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د خبریالانو سره خبرو کې که څه هم د امریکایي صدر پر دغه بیان څه عکس العمل ښودلو څخه ډډه وکړه، خو ورسره پاکستان کې د داعش منظم وجود یو ځل بیا رد کړو۔
داعش په مې یقیناً یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس کوئی داعش کی آرگنائز پریزنس نہیں ہے اور ہم بڑے کنسرنڈ ہیں داعش کے رائز میں اپنے ہمسائے کے پاس۔
پاکستان کی داعش سے منظم وجود نستا او مش پاگاون کی دا داعش پزیات دو ڈیر اندیش منیو دا تیرے سمدے راہے سے تراغر اڈالا داعش دا نڑی پا خصوصی توگا دا سمی دا پارا یولو یا خطرہ جوڑا سوی دم۔ دا پاکستان ورزپانی دی نیوز روان کل اتلسم جون پا اخبر سوی آرٹیکل کی ویلی وو چی نڑی وال تراګر ډله داعش مشر ابو بکر البغدادی عراق او شام کې د عملیاتو وروسته اوس پر دغه سیمه باندې نظر لري۔ په تیرو میاشتو کې د داعش له اړخه د هندوستان واکلاند کشمیر کې د هند صوبه او بیا په پاکستان کې د خراسان صوبه جوړولو داوی مخې ته راغلي وي، او داعش په تیرو وختونو کې د پاکستان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبه کې د تندروي پیښو ذمہواري هم قبله کړې و، خو پاکستان هر کله وایي چې په مزه کې د داعش سره منظم وجود نستم۔ په دې اړه د اسلام آباد پیس اینڈ سٹڈی ریسرچ ادارې مشر عامر رانا وایي،
پاکستان کے سرکاری اہلکار کہتے کہ نہیں موجود تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ شاید بھی اس طریقے سے القاعدہ کی طرح جو پاکستان میں داعش کے نہیں ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو کبھی مختلف تنظیموں کے نام پہ کام کرتے ہیں۔ لیکن
کچہری د پاکستان سرکاری چارواکی وایي چې داعش په پاکستان کې نسته، نو د دې مطلب دا دی چې شاید القاعدہ په شان خو په پاکستان کې موجود د هغه خلک دي چې په بیلابیلو ترګری تنظیم منو کې د وړاندې سکار کوم، او دغه کښنی تنظیمونه د داعش سره د ملاتړ هیله مند دي۔ کال 2014 کې بلوچستان حکومت وفاق ته یو پټ رپورټ لیږلې و چې پکې ویل سوي و چې پاکستان کې داعش کې ګډون د پاره خلک برتی کی شي۔ تیرو درو کلو راهیسې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د تندروي ډلې داعش بینر اول چاکینګ هم وخت په وخت په نظر راغلی، او داعش د پاکستان بیلابیلو برخو کې کېدونکو د تراګرۍ د هغه عملیاتو ذمہواري هم په سر اخسته چې پکې په سلګونو خلک وژل سوي دي۔ رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد۔
دا وایس آف امریکا ڈیوا ٹی وی او ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه نیخ پنی غا دوام لري۔ د افغانستان صدر اشرف غنی ویل دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ امن معاهده چې ده هغه لاسلیک شوې ده، او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ پنیغ خبرې ترې هم شوې دي، خو په دې اړه نور جزئیات چې دي نو هغه له خلکو سره نه دي شریک کړې شوې. او په عیني حال کې د افغان حکومت چې دی هغوی هڅې کوي چې امن مذاکراتو کې چې برخه اخیستونکي کم غړي دي د دوی نمونه پټ وساتل شي. خو د افغانستان چې کوم سیاسي څېړنکاران دي هغوی افغان حکومت نه غوښتنه کوي چې دا نمونه د فهرست چې دی دا جاری کړي. په دې اړه باندې د اشنا خبریال رحیم ګل ساروان یو ویډیو رپورت تاسو ته وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی تیر شپه د دارالامان د قصر د پرانیستې په مراسمو کې وویل چې د افغانستان حکومت د امریکایي پلاوی او د طالبانو ترمنځ په دوحه کې روان مذاکرات ساري، خو په اړه غلي دي.
دا اوس د سولې پاکله د امریکا او طالبانو ترمنځ کومې خبرې روانې دي موږ دا هر څه څارو، خو په دې اړه موږ ځکه خاموشه یو چې تر اوسه پورې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکرات نه دي پیل شوي. کله چې امریکا او طالبان یو تفاهم ته سره راورسیږي او زموږ او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل شي، موږ به د دغه پروسې ټول جزئیات له ملت سره شریکوو.
ولسمشر غنی په خپلو خبرو کې وویل چې خلک د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې سوله غواړي. ولسمشر وویل چې د سولې هر ډول خبرې به ولسته ښکاره وي.
سوله لکه غل د شپې نه ناراضي پر رڼا ورځ راځي او د ملت په خوښه راځي. د ملت استازیتوب څوک کولای شي؟
ولسمشر غنی د سولې د روانو خبرو په تړاو دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې لا هم افغان حکومت د بین الافغاني ناس لپاره مذاکراتي پلاوی لیست نه دی اعلان کړی. طالبانو هم د دغه لیست نه اعلان په اړه ویلي چې یا د اختلاف لامل لیست نه اعلانیږي او یا هم د یوې کړۍ په واک کې دی. د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد چې د سولې په خبرو کې حاضر وي وایي د دغه مذاکراتي پلاوی په ابتدایي لیست کې نو وو، خو له وروستي لیست خبر نه لري.
مذاکره هم زر نه شروع کیږي، نمونه هم زر نه اعلانیږي او ځنډیږي پس ځنډیږي. او خلک داسې فکر وکړي چې دولت د دې لپاره ځنډوي چې بیا هلته انتخاباتو باندې فشار راوړی دی، انتخابات کوي، نو طبعا دا د خلکو په ذهنونو کې بیا شکوک پیدا کوي او ګټه په ځای بیا تاوان وکړي.
که څه هم افغان حکومت وایي چې د مذاکراتي پلاوی په لیست کې تنوع شته، خو یو شمېر خزینه فعالان وایي چې د لیست په سر ورسره سلا مشورې نه دي شوي. دوی دا هم وایي چې په پخواني مذاکراتو کې ول
تیم نگوسیشن یا مذاکرات است تا بال نی و ما امیدوار استیم که زنا باید باشه و بخصوص زنا از طرف شبکه و زنا فعال از گروپای فعالین اونا باشن.
د سولې په اړه دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد د طالبان سره د نهم پړاو مذاکرات لپاره په سفر وتی دی. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
درمن اوریدونکو اولیدونکو دا وایس اف امریکا دیو دا د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه زمونږه دا خبرونه تاسو نیخ پنی غاوری په ټلویزیون باندې هم زمونږه خبرونه ګوري او د فیسبوک د لارې هم دا خبرونه دی وخت تاسو لیدئ شي. قدمن اوریدونکو د قطر په سرخار دوها کې د طالبانو او د امریکایي استادو ترمنځ د خبرو اترو نه هم پړاو شروع شوه. د دې باندې سیړه نخلو زمونږه همکار بیروس خان صاحب د ویډیو لینک تلاره زمونږ سره مرګره دی. بیروس صاحب په خیر؟
مننه، خوشاله اوس.
بیروس خان صاحب، دوها کې چې کوم د خبرو اترو نه هم پړاو شروع شوه دی، څومره مهم دی او کمی تمې دي ته کمی هلي دي؟
د امریکایي چارواکو په وینا او د شانتي د طالبانو په وینا د افغانستان د حکومت ته چارواکو دا چې کوم بیانونه دي، بلکې د ولسمشر اشرف غنی پورې هم په دې باندې خبره وشوه، دا ښکاریږي چې دا پړاو ټولو اړخونو ته مهم دی. دا ښکاریږي دوی دواړه خواوې چې کوم دي، طالبان شو او د امریکا حکومت، دوی سم موافقې ته رسیدلي دي. خو موافقه څه ده؟ په کومو کومو شرایطو باندې طالبان رضا شوي دي، کوم شرایط ورسره امریکا منلي دي، د دې نه وروسته بیا چې کوم دی د افغانستان د حکومت سره به څه شرایط وي، د امریکا به څه شرایط وي، د طالبانو به څه شرایط وي، د افغانستان د حکومت به د طالبانو نه څه غوښتنې وي او کوم شرایط پورته کړي، او د امریکا د حکومت سره په کومو شرایطو باندې دغه موافقې ته رسیږي. نو دغه پړاوې هم لا پاتې دي. خو د دوړو خو د دي چارواکو د وینانا داسې اندازې کیږي چې دی تر ډیره حدا نږدې شوې دي او زما چې مونږ چې کوم تاثر واخسته د میډیا د خبرونو نه نو کوم تاسو ډیر مهم پښتنه یا کوم غوښتنه چې دا هغه لکه چې نوې پاتې شوی چې پاغي خبري نه شوی پاغي باندې موافقه تر رسیدلی نه دی هغه به هم راخکار کیږي خو دغه تر اوسه پورې تاثر دی او دی پڑاو ته د ټولو خواو سترګي دی.
بیروز خان صاحب د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ وایي چې پاکستان په افغانستان کې د امن د لپاره ډیر کم سکړي دی او هندستان به هیڅ سم نه دی کړی. صدر ټرمپ څه غواړي چې گاونډي هیوادونه په افغانستان کې کم رول پلی کړي او د پاکستان او د هندستان نه بیا څه غواړي په خصوصي توګه؟
د صدر ټرمپ خو مخکې هم دا ویلو چې په افغانستان کې د افغانستان په سوله کې به هند ته ډیر رول لوی ځای به ورکوي رول به ورکوي خدای چې دغه دغه وینا نور تفصیل نه راغلی چې په افغانستان کې د هند نه څه غواړي د امریکا صدر د پاکستان نه چې څه غواړي خو ښکاره ده خو معلومه ده خو د هند نه څه غواړي کچري د هند سره یعنی د نظامی خبرې فوجي خبرې هند خو د پخوان خپل دغه دریز ساتلې ده ښکاره کړې ده چې په افغانستان کې هیڅ قسمه پوځي نمرستی کوي نه مداخلت کوي بلکې نیخ په نیغه رول کوشش کوي چې په افغانستان کې ونه لري ځکه چې د هغه داخله د دې د رول نه د افغانستان مخالفین څه پیدا وچته نه کی خو د هند په رول باندې کو کتل شي نو د افغانستان ولس د افغانستان حکومت د هند رول نه ډیر خوشاله دي او وایي چې د هند رول په افغانستان کې دا د ترقی د پاره دی دا د امن د پاره دی او د افغانستان او د هند د دوستۍ په بنیاد دی په پاکستان خود دغه چې کوم خبره ده د صدر ټرمپ نو دا خبره لاخکار نه ده که امریکا د هند سره پټې څه خبرې کړې وي په دې اړه باندې سداسې غوښتنې ته کړې وي او هند هغه ته څه جواب نه ویلې یا هند هغه شن کول نه غواړي نو که دغه څه شوي دا به وخت سره راخکار شي پاکستان نه چې کوم غوښتنې دي هغه ما غزړې په زړې دي او هغه صدر ټرمپ بیا خپل خبره تکرار کړې ده چې په افغانستان کې د پاکستان نه موږ څه غواړو هغه نه دي کړی یا نه کوي نو دغه به بیا د صدر ټرمپ او د عمران خان ملاقات شو په دې کې به دې خبرې ترې کړې خو نه عمران خان په دغه اړه باندې چې کله واپس ترې دي سپډاګه ښکاره کړې دي نه بیا د صدر د امریکا د حکومت یا د صدر ټرمپ لخوا په دغه باندې کوم تفصیل شته
ډیر مننه بیروز خان صاحب
مننه
ګرانو کتونکو او اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري د افغانستان د قومي امنیت سلاکار حمد الله محب وایس اف امریکا سره خبرو کې ویلي دي چې داعش افغانستان لپاره یو غټ خطر دی او زیاته کړی ده که څه هم د هیواد په ځینو برخو کې د ډلې ته ماتې ورکړې شوې ده خو اوس هم دا په هیواد کې موجود دی او یو غټ خطر دی د ویلی دی چې اندازنه وسونه والا تر 1200 د داعش جنگیالی چې د په هیواد کې موجودیت لري په دې باندې د وی او ای خبريال اشنا د وی او ای اشنا خبريال رحیم ګل ساروان دی سره ویډیو مرکه کړي دا تاسو ته وړاندې کوم
د دې اونۍ په پیل کې په کابل کې د واده په مراسمو باندې یو خنړی ځانمرګي بریدو شو دغه ځانمرګي برید مسولیت داعش ډلې په اړه وخت دغه ډله په افغانستان کې څومره یو لوی خطر ده
داعش خو مونږ او تاسو ته معلومه ده په دې تیرو څو کلونو کې ډیرو افغانانو ته مرګ ژوبلا وخت اړولې ده نو یو تهدید دی واقعا یو تهدید دی خدا چې مونږ یې هغه د یو ستراتیژیک تهدید په حیث ګڼو یا یو تاکتیکي تهدید د دوی دغه فلانه وضعیت په افغانستان کې دلته د خلکو سره د دوی د روابطو او هغه د دوی کم فکر چې دی هغه ته په نظر کې نیولو سره یو ستراتیژیک تهدید نه بنل کیږي په هغه صورت کې به دا یو ستراتیژیک تهدید وي چې دوی وکړی شي چې بعضی هغه وګړي لکه د طالبانو خپل خواته راوړي. او مهمه خبره ده چې دغه انګیزه چې دوی ورکوي خپلو جنگیلانو ته هغه بدل کړي. یعنی فعلا د دوی هغه کوم اساسات چې دوی په غوږ دلیل هغه دلایل چې دوی جنگیږي قربانې غیر د دینه چې په افغانستان کې تخریب وکړي، د خلکو سره کم تړاو نه لري، هغه نوی تړاو، بے مذهبي تړاو، دا ټول سره فرق کوي. فعلا د ډیر زیات فشار لاندې دي، تقریبا ډیر کم به پاتې په کوم ځایونو کې چې دوی ساحې نیولې وي، هغه ساحې هم تاسو په جریان کې استئ، تر نه بیرته ونیول شولې. نو د دې بیا هم وایو چې پوتنشل د دې لري چې یو ستراتیژیک تهدید باندې بدل شو، ولې فعلا یو تکتیکي تهدید دی افغانستان لپاره.
دغه برید چې دایش وکړ، طالبانو وغنده او حکومت هم تبیده چې وغنده، څومره دا ممکنه ده چې د دایش په وړاندې، البته که سوله کیږي، د دایش په وړاندې طالبانو او افغان حکومت په ګډه مبارزه وکړي؟
اول خود دغه برید په اړه باندې تر اوسه پورې مونږ مکمل اطمینان نه لرو چې دا د دایش برید وو، چون هغه کوم مواد او طریقه د چې دوی استعمال کړی و، د کې امکان لري چې دا وسم یا د حقانی شبکی کار وي. خدا چې مسولیت دای شخص ته دام یو نوې مغلقیت منستر وړي، هغه دا چې په پوخا مونږ لیدلی چې طالبانو بازو د بازو بریدونو مسولیت اخستې، د بازو نه دی اخستې، دام یو د هغه بریدون نه دی چې کېدی شي صرف د دې لپاره چې دوی باندې هغه بین المللي فشار زیات نشي، د دې مسولیت نه اخیستل. نو تر اوسه پورې مونږ د دې اطمینان نه لرو چې دا کار د طالبانو نه دی. خو بل خبره دا ده چې کچیرته حتی دا کار نه هم وي د طالبان د دې نه خپل مسولیت نه ځان نشي خلاصولی. په افغانستان کې تروریزم ته رواج ورکول په دغه طریقه باندې دا اول کار د طالبانو دی. دویم دا دی چې کوم وضعیت چې طالبانو په افغانستان کې جوړ کړی دی، دا نورو خارجي تروریستي ګروپونو ته د دې امکانات برابرې چې هغوی دې هم خپل فعالیت دلته وکړي. نو طالبان نشي کوي چې د دومره په اسانۍ سره د دې شینه لاس واړی وایي چې موږ د دې مسولیت نه لرو. د دې مسولیت بیا هم طالبانو ته راجی کیږي د تروریزم په تمویل کې د دوی ډېر غټ لاس دی.
ستاسو معلومات څه دي ډاکټر صاحب، چې دغه ډله په افغانستان کې څه ډول د دین ملاتړ کیږي، څه ډول حمایه کیږي، عمومي اهداف په افغانستان کې څه دي؟
دایش خو تر اوسه پورې بیا مې ویلي د دوی انګیزه افغانستان نه دی. یعنی کم شي چې د افغانستان افغانانو لپاره مهم دی، د هغې لپاره دوی دلته نه جنګي. اول خدا دی چې د دوی هغه عنعنوي بیس چې کوم ځای کې و، د هغې ځای نه دوی وشړل شول. ډېر تعداد که افغانستان ته راغلي دي، پاغ انګیزه باندې راغلي چې یو بل پټنځای ځان ته پیدا کړي، اول د خپل فعالیت ته دوام ورکړي، او خلک د دې لارې نه تشویق کړي چې هغه کوم فعالیتونه ته چې دوی په عراق او په سوریه کې ارمانجن او هماغه ارمانونه دلته وساتل شي، یو اندازه ژوندي وساتل شي. یو خبره خدا د دوام دادی چې په دې کې نوي خلک، نوي رقم ګروپونه هم را پځای شوي دي. د دې دغه تشکیل د دایش داسې جوړ شوی دی چې اکثره نه هغه پاکستانی طالبان دي، چې اوس هم د دوی په ګروپ کې تر ټولو زیات تشکیل د هغوی دی. په هغې کې هم د یو خاص ګروپ تشکیل دی چې تر اوسه پورې پکې دي. بیا تر څنګ یې نور ګروپونه دي چې د دوی سره د دوی نه حمایت اعلان کړی دی، او هماغه هغه که ازبکان دي، که چچنیان دي، چینایان، یوغور چې دي، دوی په دې ګروپونو کې ځانونه ځای پر ځای کړي دي.
تخمینا څومره جنگلي په افغانستان کې لري؟
تخمین پر اساس د 200 تر 1200 پورې ویل کیږي. خو دا تاسو معلومه ده چې دا ډیر سخت کار دی چې د دې تخمین په دقیقه توګه وویل شي. بعضي اعداد ډیر زیات کوي، تر 3000 پورې. خو اکثره شواهد چې مونږ لرو فکر کوو چې تعداد کم دی، تر 200 تر 1200 پورې وي.
چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم، نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته هغه څه راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستې شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتنی مو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوه ده. د پېښور ډیپټی اټارنی جنرل پخوانی خورشید اډوکیټ د وزیر اعظم عمران خان په ضد باندې په پېښور های کورټ کې د عدالت د سپکاوي مقدمه کړې ده او ویلي دي چې د وزیر اعظم عمران خان د امریکا له دورې په وخت باندې چې د کم په امریکا کې پاکستانی ډاکټر عافیا صدیقی او په پاکستان کې بیا بندیوان ډاکټر شکیل افریدی د عدلون بدلون په اړه کوم بیان ورکړیو، په دې کې د عدالت سپکاوی کړی دی. په دې باندې تفصیلي رپورت اورو د ډیو ریډیو خبریال حمید الله نه.
پخوانی ڈپٹی اٹارنی جنرل خورشید ایڈوکیٹ د وزیر اعظم عمران خان خلاف په پېښور های کورټ کې د داخل کړي د عدالت د سپکاوي په کیس کې دریس پل کړي. د امریکا د ورستی سفر په محل وزیر اعظم عمران خان په امریکا کې د بندي ډاکټر عافیا صدیقی د پاره د پاکستان په جیل کې بندي ډاکټر شکیل افریدی په تبادله کې د خلاصولو بیان د پېښور های کورټ د شپږشتمې فروری کال 2019 د هغه فیصلې پر ضد دی چې پکې یاد عدالت ډاکټر شکیل افریدی کوم بل هیواد ته د نه سپارلو، د صوبې د جیل نه کومې بلې صوبې ته د نه لیږلو او د هغه د خلاصولو په سر د پټې لوزنامې کولو نه حکومت منع کړی دی. دغه فیصله د پېښور های کورټ د خورشید اډوکیټ په یو وړاندې داخل کړي شوی ریټ پټیشن کې کړی و. خورشید اډوکیټ وایي
هغه باندې ما ریټی لو شو، نو دا نه صوبای حکومت لا بره نه فیډرل حکومت لا، نو اته آی تو فیصله قرار دی. نو لایټ واغه اگر سټ ڈیزل دی لا ټرم تر کې نه ست نو دی ہوئی چی اگر اپ کی اگر واپس لے کی دوا کو دے سکتے ہیں. نو ماری کی دوا تو کہ کیس اختیار کرنا چاہیے اصل میں بدلا کی ورکی دا سڑے
ڈاکٹر شکیل افریدی باندھے دا اسامہ بن لادن را معلوم اولو کے دا امریکہ دا استخباراتی ادارے سی آئی اے سرا دا کمک تور لگی، خو هغه ته سزا دا خیبر ضلع دا یو غیر قانونا گرزول شوی تنظیم سرا دا اړیکو په تور کې ورکړی شوی ده. دی اوس دا پنجاب صوبے په ساحیوال خار کې په یو سخت امنیتی جیل خانه کې بندی دی. دا کیس اوس پېښور های کورټ ته راغلی او وکیل قمر ندیم وایي د را روانې میاشتې په 26 نیټه به د هغه د کیس اوریدنه کیږي.
شکیل افریدی کیس کے ہائی کورٹ تراغلے دے اور الٹا ریویژن پروموشن کے ایکسیپٹ شوی دی ایڈمٹ شوی دی اس پکے مونگلا نوے تاریخ را کڑے دے 24 ستمبر. دا ڈیفینس اور دا پروسیکیوشن دوانو سائڈ نمبر خپل خپل وکیلان خپل خپل ارگومنٹس پیش کئی اور پا اغا ورز باندے یا پا دویم ورز باندے یا چھ سنگھا عدالت تو گانا لا اغے کے بابیا آرڈر ایشو شی 2014 کے مونگ جمع کڑی ہو فاٹا ٹریبونل کے اور ماغا ریویژن پیٹیشن دی چھ فاٹا ٹریبونل کلا ختم شو نو اغا ریویژن پیٹیشن راغل ہائی کورٹ تا ہائی کورٹ کے شروع شول.
د امریکې د ورستنی سفر په محل وزیر اعظم عمران خان یو امریکې میډیا سره په خبرو کې د شکیل افریدی د پښتنو په جواب کې وویل زمونږ هم د عافیا صدیقی په نوم یو ناتوانه خزه په امریکا کې بندي ده، مونږ د دواړو په بدل کې د ورکولو په اړه خبرې کولی شو. د عمران خان د سفر وړاندې د شکیل افریدی وکیلانو او د کورنۍ غړو د دواړو هیوادونو په چارواکو د شکیل افریدی معاملې ته د کتلو غوښتنه کړې وه. وکیل قمر ندیم وایي
دا خو ټول دنیا ته پتا چې امریکای دوروي او دا سه اهم کسان لړ شي او هغه پکې د ډاکټر شکیل افریدی په باره کې خبرونه کی ته خو کې دي نشي. ډیفینیټلی هغه بکړی وي دا خبر بشي وي. زما خپل خیال دا دی چې په دې باندې خو په طریقې باندې خبرې کړې دي دوانه دا غواړي چې دا د شکیل افریدی چې کوم مسله ده دا د ډیر په پرامن طریقې سره په صحیح طریقې سره عدالتي کاروایی کې دي حل شي.
شکیل افریدی په کال 2013 کې په دریو جرمونو کې د 3 کالو د بند سزا ورکړې شوې وه. وروسته بیا د هغه وخت د پېښور کمشنر د هغه په اپیل د بند دغه سزا تر 3 کالو راکم کړه. په دې لړ کې د شکیل افریدی د وکیلانو اپیلونه اوس های کورټ ته راغلي او اوریدنه پکې په روانه میاشت کې ټاکل شوې ده. حمید الله وی وی ډیو نیوز پېښور.
گران اردن کو اوکتن کو وائس آف امریکا ڈیوا یو ساتا خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. په خیبر پختونخوا کې طبي چارواکي وایي چې د اګست د شپږشتمې نیټې نه به په صوبه کې په لویه کچه د پولیو په وایرس مخنیوي لپاره د واکسین ورکولو مهم چې دی یا کمپاین چې دا به شروع کیږي. او چارواکو زیاته کړې ده چې په تیر اپریل میاشت کې د پیښور په مشوخیل سیمه کې د پولیو پر ضد د پولیو واکسین پر ضد د پروپیګنډې له وجې چې دی نو د ډېر ډېر بدې اغېزې مخې ته راغلي وې. د 200,000 نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ور نه کړې شوې. خو دا ځل دوی وایي چې دوی د قبایلي مشرانو، عالمانو، خبریالانو او د ولسي ټولنې چې کوم فعالین او سیاسي کارکوونکي دي دوی سره په ګډه د دې مهم د کامیابول لپاره هڅه کړې دي. تفصیلی حال په د سیمینه د ریو خبريال ابراهيم شنواري ناورو.
د ګرد هواد په کچه پشپګیشتم اگست د پولیو مرز په ځد شروع کېدونکو کمپاین کامیابولو په غرض د خیبر ضلع انتظامی او ځای د صحت چارواکو په پراخه کچه ګامونه پورته کړي چې دغه سې دغه کمپاین په محل 2,00,000 د 500 کارونه کم عمر ماشومانو ته د پولیو څاڅکو ورکولو هدف ترسره کړی شي. د صحت چارواکو په وینا د دغه کمپاین د پاره د 900 زیات د صحت کارکونکو ټولګي جوړ کړي کوم چې په ګرد خیبر ضلع کې کور په کور ماشومانو له د پولیو څاڅکي ورکوي. او د دې پاره د تیرو څو اونیو راهیسې قومي، سیاسي او مذهبي مشرانو او عام وګړو سره د پولیو مرض په ضد شعور را بیدارولو او سخت کال د اپریل په میاشت کې د پیښور ماشوخیلو علاقه کې د پولیو ویکسینیشن کمپاین په محل مخې ته راغلي پیښې منفي اثرات هم ختمولو په اړه ګڼ شمېر غونډې را جوړې کړې شوې وې. د صحت د چارواکو په وینا د ماشوخیلو د پیښې له وجې په خیبر ضلع کې تر 50% پورې کورنیو خپلو ماشومانو له د پولیو څاڅکو ورکول نه انکار کړی و. خو د ډیسټریکټ هیلت افسر ډاکټر شفیق په وینا هغه لمند چې دې پیری لبه هغه خپل اصل هدف تر لاسه کول کې کامیاب شي.
دې کمپاین د پرموږ د خصوصي تیارانه کړی دي کنه او دې کې چې کوم دې موږ په خپلې جلسه په اول فارس ډیپارټمنټ، ایجوکیشن ډیپارټمنټ، لاین ډیپارټمنټ دي کنه اګریکلچر دا څومره لاین ډیپارټمنټ دي دا موږ په کې ځان سره شامل کړی دي چې کوم دا انکاري ما شومان دي د دې د رضاکولو لپاره. نو په دې وجه باندې یو خصوصي ده دې موږ کمپاین کما دا ډراما شوی و دا په خبر کې دا کلو کې چې د دې د رغدې کنه کنټرول شي دا کما سره و. نو دې لپاره به دا خصوصي کما شي د اډمنستریشن هم کړی دی، هیلث ډیپارټمنټ هم کړی دی.
د صحت د چارواکو په وینا په ماشوخیلو کې مخې ته راغلي پیښې نه پس په خیبر کې د پولیو کوم کمپاین نه وشوی. البته د ځایي اوسیدونکو په غوښتنې د نورو مرضونو په ضد ځایي ماشومان له مختلفه قسمه واکسینونه ورکړي د کومې په احساس چې هغوی هیله منه دي چې په شپږشتم اګست به د پولیو څاڅکي هم قبول کړی شي. او که یو اړخ ته د صحت چارواکي د دغه کمپاین د کامیابۍ په اړه ډېر هیله من دي، نو ولې بل اړخ ته د تیرا په ارهنګ اثر او حیدر کنډاو کې ګمارلې شوي دوه ترانزیت ټیمونو قریبا 14 د صحت کارکوونکو ته رو درې میاشتو رئیس تنخواګانې نه دی ورکړې شوې. د خپل دغه مشکل په حق له ځای د صحت یو کارکونکو ذوالفقار اپریدی وایس اف امریکا ډیو ته وویل د ذوالفقار او د هغه د نورو همکارانو دغه شکایت چې کله د خیبر ضلع فوکل پرسن ډاکټر شمس ته وړاندې کړی شو نو هغه په جواب کې وویل زاید صحت د محکمې د شمیرو له مخه سخت کال تر دغه مهاله په ګرد خیبر کې فقط یو د پولیو کیس مخې ته راغلی. چارواکي چې د کال 2014 او 2015 په پرتله کله چې په ګرد هیواد کې د ټولو زیات د پولیو کیسونه د خیبر نه رپورټ کېدل اوس هغوی د موثره ګامونو پروتوکول له وجې تر دې حده په دغه مرض قابو موندلی. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
اوریدونکو او لیدونکو دا د وایس اف امریکا دیو دا تاسو د ملګرتیانه مننه کوم. یو بل رپورت تاسو پام را ګرځو د پاکستان مرکزی بینک یا سٹیٹ بینک ویلی دی چې د کال 2019 شلم مالی کال چې کوم روان دی په دې کې په بارنې سرمایه کاری کې د 20% نه زیات کمی راغلی دی. سړونکو وایي چې د دې په اقتصاد باندې ډېرې بدې اغیزې پریوزي یا خراب اثرات به پریوزي. د ډیو رډیو خبریال ریاض حسین په دې موضوع د سړونکو سره خبرې کړي.
د پاکستان مرکزی بینک وایي د مالی کال 2019 او شل پړومبه میاشت جولای کې د تیر مالی کال 2013 او 19 په پرتله په بهرنی سرمایه کاری کې 20% کمی راغلی دی. او ماهرین وایي سرمایه کاری نیخ پنیغه د یو ملک د مجموعی پیداوار سره تعلق لري او کچره پدې کې کمی راځي نو د سره غربت او بیروزګاری ته دوام ملاويږي. مرکزی بینک وایي روان کال په جولای کې د ملک دننه مجموعی د 10 کروڑ او 2.5 لاکھ ډالر سرمایه کاری شوی ده. او تیر کال هم په میاش کې غیر ملکی سرمایه کاری 10.5 کروڑ او 8.5 لاکھ ډالر وا. د رپورت تر مخه د سرمایه کاری د تیر کال په پرتله 21.4% کمه ده. د اقتصاد ماهر پروفیسر ډاکټر میراج الحق وایي په پاکستان کې د تحریک انصاف حکومت اگر چې اقتصادي اصلاحات کړي دي او هڅه کوي چې د اصلاحات عملی کړي خو حکومت په دې کې لا نه دی کامیاب شوی.
کم ملٹی نیشنل کمپنیز دی معاشی حالت دی اکانومی دا غی انڈیکیٹر دا غی تیانا تا گو فسکل پالیسی دا منیٹری پالیسی دا آغی تا گوری چی آغی تا پکی سا انسنٹیو شتا تا نشتا پولیٹیکل کنڈیشن هم آغی گوری چونکہ یو ورنیبل کنڈیشنو دا پاکستان چونکہ حکومت نور آغلو آغی دیر زید
مرکزی بینک دا هم وایي چې په ملک کې کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ را کم شوې ده خو بیا هم په پاکستان کې غیر ملکی سرمایه کاری د 10 کروڑ یو کم 26 لاکھ ډالر نه 2 کروڑ 14 لاکھ ډالر ته راکوزه شوې ده او دا سرمایه کاری د تیر کال په پرتله 50% کمه ده. په رپورت کې دا ویلي شوې دي تیر مالی کال کې مجموعی سرمایه کاری 3.3 ارب ډالر وه خو بیا وروسته سرمایه کاری 1.45 ارب ډالر ته راکوزه شوې وه. د ټولو نه زیات کمی د چین نه راغلی په سرمایه کاری کې شوې دي کوم چې تیر کال په جولای کې 9.6 کروڑ وه روان کال په جولای کې 15.5 لاکھ ډالر ته راکوزه شوې ده. ډاکټر میراج الحق وایي د سرمایه کاری نیخ پنیغه تعلق د اقتصادي ترقی او غربت د کمی سره دی. کله چې سرمایه کاری کیږي نو غربت ختمیږي او اقتصاد ترقی بیا مومي.
گروتھ کے اکنامک گروتھ کے فنڈامینٹل بٹورنا اہم اکائی جرا نہاگا انویسٹمنٹ ہے نہ تو سرمایہ کاری خود شرح نمو سرا دو غربت سرا اور بے روزگاری سرا دیر جوخ تلن دے کم ملک کے سرمایہ کاری الت سوائی نو تاسو کو گرے الت بداغی جی ڈی پی گروتھ ہم سوائی الت بے روزگاری کمی اور الت بے داغی سرا سرا غربت ہم کمی دی. معاشی حالت خکول وپارا سرمایہ کاری دیر ضروری.
د تحریک انصاف حکومت درات لو رستو پاکستان د کرنٹ اکاؤنٹ خسارے سر مخو خو مرکزی بینک وایي دغه خساره 3.5% راکمه شوې ده او د جولای په میاشت کې کرنٹ اکاؤنٹ خساره د تیر کال په پرتله 2.4 ارب ډالر نه 15.8 میلیون ډالر ته راکوزه شوې ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خپرونه دا وخت د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. په اروستۍ ورځو کې د عام استعمال شیانو په قیمتونو کې اضافه لکبل په پاکستان کې د ارزان شیانو خرڅونکي چې کوم د سودا دکانونه دي یا چین دي یوټیلیټی سټورز هغوی هم چې د روزمره امروزه استعمال شیان چې د دوی په قیمتونو کې اضافه نږدې درې سوا د امروزه استعمال چې کوم شیان دي نو د دې په قیمتونو کې 15 روپے پورې اضافه کړی ده. چې پکې د تورې چېونه واخله، د شیمپوان، د ماشومانو ډایپر، داسې یو شمېر نور شیان شامل دي. په دې باندې د ډیوه خبریال عبدالرزاق یو ویډیو رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
جدا وقت منگ پیخور صدر بازار کی موجود یوں وفاقی حکومت چکم ٹیکسوں لگولی دی داغے دا وجنا نن کمنگو گرنو پا مدواتو کیوں دا خبر راغلی دا چی یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن چی دے آگی باقاعدہ دریو سو پورې کم د روزمره استعمال سودا چې دا یا کم سامانونه چې دي هغې کې د اتو روپو نه والا تر د پنځو شپېتو روپو پورې سیماوالی راوستی دی. دا وخت موږ سره د پېښور چې کوم مقامي تاجران دي هغې ولاړ دي هغې سره به خبرې کوو چې د دې ګرانۍ د وجې نه بیا دی څومره متاثره کېږي او عام خلک څومره متاثره کېږي.
جی زما نوم ډاکټر شکیل دی او زه سینئر نائب صدر یم د کول سینټر پېښور کې. یره جی چې کله دا تحریک انصاف گورنمنٹ راغلی دی کنه دې کې دونه زیاته ګرانۍ راغلی ده چې ټول تاجران ټول عوام ډېر زیات متاثره شوي دي. که موږ وګورو د تیلو دغه ته وګورو یا د نور اشیا پورته نوش ته وګورو نو هغې کې مخکې خو به داسې کېده چې چېرته بجټ به پاشو هغې کې به دې کې اضافه شوه. اوس خو تقریبا چې هفته تیریږي نو بس په هغې کې زیاتوالی راځي. کسٹمر سره پیسې نشته عوام سره پیسې نشته نو به خریداري څنګه وکړي.
دغه کوم یوټیلیټي سټور دا فیصله چې نن راغلی هغې چې دغه کوم سیواوالې راوستې دي نه به هم خلک څومره متاثره شي.
دین خو به لازمن خبره چې متاثره کېږي ځکه چې دې کې داسې شیزونه دي چې په هغې باندې 40-50% ټیکس لګېږي. نو که مخکې به تاسو وګورئ چینی به په 70-75 روپے نو چې هغه سیوا شنو دا به 80-90 ته بدام ورسی. داسې بدالونه والے نه غریب سړی د سرس نه خدا بار شول ځکه غریب سړی خدا نشي خوړ کولې. هغه یو غریب سړی چې دغه تنخواه دونه نه وي او جدي پیدا د بجټونه او دا هغه په لګي دا ګرانیا نه او دا ټیکسونه په لګي نو سوې مدا غریبانا ډېر متاثر دي.
کم د روزمره استعمال سیزونه چې دغه چې په عام مارکیټ کې وسړی علی او په یوټیلیټي سټور کې علی مخکې به څومره فرق وو اوس په کې څومره فرق پاتې شو؟
مخکې خو پکې فرق ډېر زیات و کنه. خلکو به کوشش دا و چې یار موږ دا چینی دالونه دا خوراک شیزونه دا غوړي تیل دا موږ د یوټیلیټي سټور نه والو نو موږ سره موږ ته به دې کې لشل روپے بچت وشي کنه د کیلو په حساب سره. اوس خو چې کم دي دا ټیکسونو لګولو دا خو سیم سیم برابر شو. نو زه ما زین کې نه راځي چې څوک به یوټیلیټي سټور ته لاړ شي.
موږ سره یو بل تاجر هم ولاړ دی هغې سره به خبرې کوو. خپلې پېژندل ور سره وکړي.
محمد شوکت زما نامه دی او صدر اور صدر څنګه چې دا ګورنمنٹ رالو تقریبا 50-60% چې دی ریویو زیاتوالی راوسته دی او دا کچن سیزونه چې کم دی دا د هر سړي غریب نواله تر امیر پورې دا د ټولو ضرورت دی او ټولې اخلي. نو یوټیلیټي سٹور او زمونږ دی مارکیټ کې تقریبا سو فرق پاتې نشو. کم سړی کیلو به هغه سوز به نیم کیلو اخلي چې کم نیم کیلو اخلي هغه به پاو اخلي.
دا وخت موږ سره د پېښور صدر چې کوم تاجران دي د هغې مشر ولاړ دی مجیب رحمان صاحب هغې سره به هم خبرې کوو. مجیب صاحب دا راته وایي چې خپله باندې د ګرانۍ خلاف څو پیرې دلته سټرایک مو کړل هړتالونه مو کړل څه اثر یې وښودو یا چې کوم اثر راغی قیمتونه کم شو کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا ما خلک چې د 1947 نوالې اوسه پورې په دومره احتجاجونه نه څومره چې په دې ګورنمنټ کې د ګرانۍ خلاف وشو په جدید عام بازار او د عام جنستور برابر قیمت راوړي. نو بیا کروڑونه روپے د دې خلکو د تنخواه په مت کیږي. مونږ خدا مطالبه کوئی چټلی شور دې ختم کی او دا پیسې دې چې دا کمی دي دا دې په سیزونو کې واچي او قیمت دې کمی دې ټولې دې شور دې له او چې تب عوام لا یو 5 روپے نه روپے شي د بازار نه کم ورکي چې غوړي د 140 روپے غوړي چې 50 ګرام چې 200 شول نو دا 30% ګرام شو. پمپر د 40 د 70 روپو چې 50 ګرام شي 45 شول دا 100% ګرام شو. چینی چې کم دي اگر 50 روپو چینی چې 65% ګرام شي نو دا 80 روپے کیلو شو. دا ګرانی چرته ځي دا خانه جنگي رخت ځي دا د موږ د تباہي رخت ځي موږ نه غواړو چې موږ تباہ شو.
دا خبره تاسو اورېدلې چې کم دغه وفاقی بجټ پاس شوی دی او بیا پاره کې کوم ټیکسونه لګول شوی دی. حکومت دا وایي چې د دغه ټیکسونه لګولو مقصد دا دی چې کوم د آی ایم ایف نه قرض اغستې شوی د دې ټیکسونو په ذریعہ باندې دغه پیسې راغونډول شي او بیا به کوم دغه قسط ادا کول شي. حکومت دا وایي چې کوم ټیکسونه دی په دې وخت کې خلکو باندې سخت ده خلکو ته ګرانی ده خو راتلونکي کې به کوم دی د دې ثمرات یا د دې فائدې کوم دی عام ولسترسي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ڈیو نیوز پہ خبر.
من اوریدن کو دا وایس اف امریکا ڈیو دا په افغانستان کې یو د سوره شوی دا د افغان خزو فعالینو لخوا چې په دغه کې د افغانستان د پخوانی بادشا امان الله خان دوه لونه هندیا او ناجیا هم ګډون کړی دی. دغه موقع باندې د خزو ویلی دی چې نن سبا په افغانستان کې خزو د کم مقام حاصل دی، نو د دې ټول کریډیټ امان الله خان وخت زی چې هغه خزو لډیر ډیره ترقی ورکړی و. تفصیلات په دغه رپورت کې، په دغه ویډیو رپورت کې تاسو ته وړاندې کوو.
پلسکونو افغان شزی د افغانستان د خپلواکۍ د سلمی کلیز په ویاړ د کابل پر وزیر اکبر خان ته پر ټولې سوی چې دلته په خپل لاس جوړ سوی تر ټولو غټ پیرغ پورته کړي. دلته د شاه امان الله خان لوړی شاهزادګۍ هندیا او شاهزادګۍ ناجیا هم راغلي چې له دوی سره دغه ورځ په ګډه ولمانځي. شاهزادګۍ د ښځو له حقونو او پوهنې سره د شاه امان الله خان او ملکه ثریا د مینې او کار کیسې کوي.
شاه امان الله خان خوځي مخصوصا با کمک ملکه ثریا همسرش بسیار مواظبت میکرد نسبت به خانما، و حتی وقت سومین خواهرم به دنیا آمده که مادرم یک پسر میخواست، پدرم برش گفت که برای ما زن و مرد فرق نمیکنه، یک جای بودن برابر کار کردن مملکت فایده مند میشه. انشاءالله به خیر وطن ما آزاد شوه، آرام شوه، صلح باشه.
د افغانستان د شوزو د شبکې په نوښت راټولې سوي شزي د شاه امان الله خان په وخت کې د شوزو د غورځنګ د پیل سل کاله هم نمانځي. دوی وایي افغان شزي بیرته شاته نه ګرځي او د تیرو کلونو لاسته راوړنې باید وساتل سي.
دغه مبارزات چې زمون بانام او گمنام خزي تیګه ای خینه نن راستاسو ولید چې افغان میرمنو د دغه پویار باندې بیرغ جیکو.
افغان خزه هیڅ کله هیڅ چاته نه تسلیمیږي، خپل حقونه غواړي او د خپل حقونو په تساوی باندې ولاړ دي.
دغه شزی وایي که څه هم پر وړاندې ډېرې ستونزې پرتې دي، خو دوی به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي.
موږ په ډېرو استوارو ګامو او په بدون د حراس نه، بدون د ډار نه خپلو مبارزې ته د افغانستان د سمسورتیا په خاطر باندې ادامه ورکوو، او تر هغو پورې به د خپله مبارزه کوو چې یوه قطره وینم په وجود کې ده.
د افغان ښځو شبکه وایي چې د افغانستان د سولې په روانو خبرو کې جمهوري نظام، اساسي قانون، د ښځو حقونه او مشارکت د دوی سرې کرښې دي چې باید وساتل سي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.
من اوریدونکو لیدونکو دا د وایس اف امریکا دیوه دا په امریکا کې اقتصاد پوهان دا وایي چې ریسیشن یا سوړ بازاري راتلو امکانات دي. په دې باندې تفصیل اخلو زمونږ همکار محمد اکرام سټوډیو ته راغلی دی. اکرام په خیر.
ډیر مننه بختور شاسب.
اکرام، لومبیا کا اوریدونکو ته دا وایي چې دا ریسیشن یا سوړ بازاري څه شیز دی، څه ته وایي؟
اول خو موږ دا وایو چې ریسیشن په اقتصاد کې یو ډیر مهم ټکی دی. د دینا اقتصاد پوهان ډیر لوی مطلب د ملک اقتصاد د پاره اخلي. ریسیشن دی ته وایي چې د ملک اقتصادي ودره وده چې کوم دی هغه یا ادريږي، او یا د ملک چې په مجموعي توګه کوم اقتصاد دی هغه کمیدل شروع شي، هغه په خطه باندې راتل شروع شي. خو ریسیشن ته په ټیکنیکلی کې یا په ټیکنیکی توګه کومګو ګورو، په یو ملک کې هغه دی ته وایي چې د یو ملک دوه ځله چې کما جی ڈی پی دا یا کل مجموعی آمدن دی په هغه کې دوه ځله کمې راشي، نو دې ته په عامو لفظونو کې ریسیشن وایي. خو دې نه علاوه د امریکې د نېشنل بیرو آف اکنامیک ریسرچ هغه د یو جامع بل تصویر ورکوي. هغه وایي چې ریسیشن په مجموعي توګه د یو ملک په اقتصادي چې کمې سرګرمیانې دي په هغه کې کمې راشي، په دې کې روزګارونه کم شي، د خلکو د اخستو چې کم وستوان دي هغه کم شي، او د دې نه علاوه چې کم دینو روزګارونه هغه کم شي.
اکرام دا چې کوم رپورټونه دي یا کوم ګونګوسی دي چې را ریسیشن راتلونکی دی په امریکا کې، تاسو څه ګڼئ چې دغه واقع دا صحت دا هم دغه اندېښنې څومره رښتیا دي؟
یو خو به دا ووایو چې ریسیشن داسې نه دی چې ګینې ناڅاپه د یو ځاینه راښکاره شي او بس ریسیشن شروع شي، خو خلک وایي خدای پاک چانه دلیدلې خو په نخو نخانې پېژني. نو د ریسیشن خپلې نخې دي چې هغه کله راتلل شروع شي، نو د هغې سره خلک یې شروع کړي چې ګینې ریسیشن راتلونکی دی. لکه د مثال په توګه باندې په نوې لسیزه کې چې کله په کویت باندې عراق حمله وکړله، د هغې وروسته د تیلو چې کوم بحران جوړ شو، نو هغه د ریسیشن یو علامت و. د دې نه علاوه د نوې په لسیزه کې د په امریکا کې دننه ډاټ کام ببل ورته وي. د هغې نه علاوه په کال 2015 کې بیا د یو شمیر د انټرنیټ په کمپنو کې، او بیا د کال 2008 چې کله د کورونو د بحران سب پرایم مورګیج ورته وي، په هغې کې رالن دغه نخې وي د ریسیشن چې هغه د هغې نه پس ریسیشن شروع کیدونکې و.
اوس راتلونکی ریسیشن کچری راشي، نو څنګه چې 2008 د کورونو د ریسیشن په اړه باندې یا د سوړ بازارې په اړه تاسو وی، دا به د هغې نه خطرناکې د هغې نه به اسانی څه علامې دي؟
د ریسیشن باره کې څوک هم داسې نشي ویلی چې دا به د زیات وخت پورې به وي که د لږ وخت پورې به وي، او آیا دا به د تیر ریسیشن یا سوړ بازارۍ نه زیات خراب وي او که نه نرم به وي. ریسیشن د میاشتو نه شروع کېدی شي، د شپږو میاشتو نه شروع کېدی شي، کاله پورې هم کېدی شي، یو نیم کاله پورې هم کېدی شي، دوه درې کاله پورې هم کېدی شي. دا په دې باندې انحصار کوي چې څومره زیات نقصان رسېدلی دی.
کدا راته وایي چې اقتصاد پوهان دغه ته څنګه ګوري چې آیا دغه کم اقتصاد دا چې کم ریسیشن راتلونکی دی دا به څومره خطرناک وي او سبب یې کی؟
د امریکای نېشنل اسوسییشن فار بزنس اکنامکس یو سروي کړی ده د 286 اقتصاد پوهانو. دا غینې نظرونه پوښتلې دي چې کله راتلونکی دی، په کال دې کال کې راتلونکی دی، کال 2000 کې راتلونکی دی، یا کده دینه هم رسو دي. نو دا سروي اوس شوې ده په اگست کې شوې ده. د دې تر مخه په 286 اکانومیستانو یا اقتصاد پوهانو کې 2% دو فیصد وای چې په دې کال کې به ریسیشن راځي. د دې نه علاوه 38% دوی دا تمه سرګندوي یا امکان سرګندوي چې ریسیشن په کال 2020 کې راځي، او 34% چې کوم اقتصاد پوهان دي دا وایي چې دا ریسیشن به په کال 2021 کې شروع کیږي. او د دې سره به یو دا خبره مکو چې اوسنۍ چې کوم اقتصادي ودې کلونه دي دا ډېر زیات شوي دي. نارملي په مجموع په عمومي توګه باندې چې کله 3 کاله یو خو اقتصادونه اوچلېږي په ټوله نړۍ کې، نو بیا هغې نه پس یو ریسیشن راځي، او یا د ریسیشن نه علاوه ډپریشن هم راتلی شي چې هغه بیا ردی نه لږ زیات سخت حالت وي د اقتصاد چې ډېر ښکته لاړ شي. نو خلکو د تېر کال نه دا یېرې شو سرګندول شروع کړو چې ګینې ریسیشن راتلونکی دی، خو د امریکې اقتصاد دا وخت نسبتا مضبوط ښکاري.
ډېره مننه مو دکرا.
ډېره مننه.
دا وایس اف امریکا ډیوا یو ساده خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. باندې کو یو خوندور ویډیو رپورت د خیبر پختونخوا خیسته سیمه کومراټ چې د سیلګرانو د خوخي زیدې او کسه هم دلته د رسیدو لپاره لارې سړک چې دی هغه سم نه دی، خو بیا هم خلک په لوی شمیر کې د سیمه تزان رسي. د ډیوا خبريال مدثر شاه په دیړه یو رپورت ویډیو رپورت را لګلی دی، دا تاسو ته وړاندې کوو.
د پختونخوا د پورته دیر کومراټ سیمه د سمندر نه د 8000 فوټو نه تر 1200 فوټو پورې اوچتواله لري. د خایسته موسم شنو واورینو او بو دنګو غرونو او خپل نختر ونو په وجه چې سیلګری د غزای ته ورشي، نو ګوته په خپل پاتې او د قدرت نظارو کې ډوبشي. هر څوک د پختونخوا د سیلګری نورو ځایونو په نسبت کومراټ دومره مشهور نه دی، خو څوک چې یو ځل دغل ته ورغلی نو بیا بیا د تلو تکل کوي. لکه د پیښور سجید خان افریدی چې ډیوه ته وایي هر کال د دې ښایست لیدو لپاره راځم.
کومراټ دومره ښایسته ځای دی چې دلته کې ابشار شتا گلیشیر شتا نختر شتا دریا بهیږي اوبه بهیږي دلته دومره ښکلا ده زم چې په پاکستان کې د دې کومراډ نه ښکلې بلا علاقہ نشته ده خلکو به ولوي چیرې اسوات ده د سوئزرلند او پاکستان ده خو زم چیرې د کومراډ نیولی ډیسکور علاقہ ده او ډېر ښکلې ده خو یو سیس پکې ده چې د حکومت پکې عوامو ته فیسیلیټی فوقدان ده پکې لہذا حکومت ته پکار دي چیرې دلته کې د سیاحت د پاره چې کم ده ډېر غټ اقدامات وکړي
زیاتې تر ټولو لوی ستونزه خراب سړک ته او بیا د استوګنې لپاره د مناسب هوټلونو نشواله دغه شان د خوراک سکاک او ټلیفون نامناسب انتظام هم یو مسله ده خو وای د دې باوجود هم په لوی شمیر کې سیلګری د زیاتو اسانتیاو ځایونه پریږدي او دلته راځي د غرض د کوز دیر نه راغلی فاروق اقبال وای که حکومت یوازې د پوخ سړک بندوبست وکړو نور اسانتیاوې به پخپل راشي
ټوریزم یا د سیاحت لپاره اولنې بنیاد ضروری ده چې روډ او د خلکو اپروچ په اسانه طریقه وشي اغه سره سره الله پاک ډیر لک لک شکر دی تاسو به کترې چې امن هم شته د خلکو رویېم ډیرې زیاتې خې دي ټوریزم غواړي چې هغه ډیولپ شي د خلکو سره د دې خلکو تعاون هم شته دی بجلی تاسو به کترې چې بلې ټوله علاقه کې نه خو د موبایل سہولیت شته که فرس که سوک راشي سیاحت والا راشي نو د ډیرو کور د خلکو سره دغې د فکر او تشویش چې زما د ورور وراره بچې کور والا دا چې تر دې سیاحت دی په کم حال کې
او وای بازی حکومتونو په شوري توګه د دې ځای د پرمختګ لپاره ځکه سن دي کړی چې د نورو ځایونو کاروبار په چرته خراب نشي او د خیبر پختونخوا د سیلګرۍ د محکمې مینیجینګ ډایرکټر جنید خان بیا وای د یادې سیمې د پرمختګ لپاره نړیوال بانک او یا میلیونه ډالر حکومت ته قرضه ورکړی ده او د غې زیاته برخه به په سړک جوړولو مصرفيږي
کوشش تا دی چې کلام نو اخلا کومراټه پورې او اون آن دا وے ٹو اپر دیر دا یو لنک اسٹیبلش کی چکما نبا نہ صرف دا سوات او دا اپر دیر یو آل ٹائم آل ویدر میٹل روڈ راشی بلکہ چک آغا ان ایکسپلورڈ بیوٹی چکما دا کمراٹ تا آغا با ہم خیبر پختونخوا پاکستان او بیا دا دنیا چکم ٹورسٹ سی دی تبراخ کارشی
زیاتای کومراټ ته د خلکو پام اړولو لپاره حکومت په سړي رښتم 25م او 26م اگست کومراټ جشن په نوم یو پروګرام جوړ کړی دی او زموږ کوشش په داوی چې دغل ته ټوله خایستای علاقې لکه تل جاز بانډا کټورډن بن شاهي بټګری پاس او داسې نور خلک په خپل سترګو ګوري او د دې یخ اوبو ابشارونو او شنو غرونو نخون واخلي د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور
زمادہ پوخ یقینو چپ آزادی او مر کی با زانتا یو لار خوخوم ماتا پتوا چکز زان دا یو نبیلوم نو بلبا لازمان خوخوم
که بلسو کے کئی او کنا تہی کار صحیح
دا ہر انسان روان پاید تبل لپارا یو مثال جو سی
دا ہر عمل یو عکس العمل ضروری دا انسان لاستا حق سرازی چی سی کڑی
تاسو هم بدلون راوستے سے
تاسو هم بدلون
راوستے شئی تاسو هم بدلون راوستے شئی
دا ټول په یو وخت عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وی او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستل شئی
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتنیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئی
گرانکتن کو اور دن کو دا وائس آف امریکا ڈیوا ٹی وی ادائے ساتھ خبری پرونا ہم دے زے کے پائے ترسی تکنیکی رختہ من سرا ٹیم کے پروڈیوسر وہ ارشد علی دا دوی ڈیرا مرن کو ز محوش شلیل
حافظ بختور شاہ
دے یو ساتھ خبری پرونے نتا سنے اجازت غاڑو کو چرتا زائم ما سو شبو کے بعد ریڈیو پرونا شروع شی نو ڈیوا ریڈیو سروس سے